شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. سلامونه او ورسره خبرونه. په پلخومري کې د یو بس او ټریلر د ټکر په نتیجه کې اته تن مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت رسمي خبري اژانس باختر وایي په دې ترافیکي پیښه کې یو لس تنه نور ژوبل شوي دي. په پلخومري کې د ډاکټرانو په وینا د ټپیانو حالت نازک دی او احتمال شته چې د قربانیانو شمیر زیات شي. یوې سلسلې چې شدت یې په د ریشتر په حساب 4.8 درجې و نن ماسپښین کابل او د افغانستان یو شمېر دور ولایتونه ولړسول. دا سلسله د ماسپښین په 3 بجو او 20 دقیقو وشوه. د جرمني د زلزله پیژندنې څیړنیز مرکز څرګندوي چې د دې سلسلې مرکز په سوربي ولسوالۍ کې تر مځکې 10 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د دې سلسلې له کبله د سر او مال د تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. څه باندې 3 اونۍ مخکې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې بې سلسلې تر 0 تنو ډېر کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ژوبل کړل. ټاکل شوی دی چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سبا کابل ته سفر وکړي او له طالب چارواکو سره د سکرو د بیې په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر به د یو پلاوي په مشرۍ له طالبانو سره د سکرو د بیې د ټیټېدو او ترانزیټي مسلو په اړه خبرې وکړي. طالبانو په وروستیو کې د سکرو پر صادراتو ګمرکي تعرفه لوړه کړه، خو لا هم د دوی په وینا پاکستان ته هر ټن سکاره تر نړیوالې بیې $10 په ټیټه بیه صادروي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د سعودي عربستان په جدې کې د عرب مشرانو غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه به له منځني ختیځه لري نشي ځکه د دې سیمې ثبات مهم دی. ولسمشر بایدن په دې غونډه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د $1 میلیارد مرستو ژمنه وکړه. د سعودي عربستان په جدي شار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشرانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشرانو سره په ګډه غونډه کې ولسمشر بایدن برخه واخیسته. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغونو له پورته کېدو سره خلکو په ناځایونو ته مخه کړه. دا زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وژغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو روسي ځواکونو سختې بمباری وکړي چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي تېره شپه خپل ولس ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیا پوه شوې ده چې اوکران وروسته تر بلې پیاوړې کیږي، نو د همدې لپاره پر ښارونو بریدونه کوي چې اوکراینیان تر فشار لاندې راولي او ویروي. تودې او وچه هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدل اورونو د مخنیوي چارې ټکنې کړې دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي، خو تیر اونۍ په کروشیا، یونان، اسپانیا کې هم اورونه لګېدلي وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 مده چې اورونه لګېدلي دي او د اطفایي شاوخوا 3000 کسان هڅې کوي چې دا اور مړ کړي. د هوا له لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتون کې 4.8 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زی ورځ د تودوخې لوړه درجه 33.3، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 38.22، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 40.22، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 30.26، او جلال آباد اسمان زای زی ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.22.
دا سجرډو ماشامنې خبري مچلاوري. د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري کړي. نړیوالو ته افغان مسله لا هم مهمه ده. د سیاسي علومو د استاد ودیب صافي نظر ماخسته
نو غواړي چې سعودي چې په یو پاچاهي یا عبارت په نام باندې جوړ شي.
د کونړ د چپی درې ولسوالي خلک مرستو ته سترګې په لار دي.
دلته چې په تیرو 2 اونیو کې کوم سیلابونه راغلي دي او خلکو ته کوم زیانونه اړول دي، دا د دیو د وس او د توان نه بهر دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه آثار خشافیزی وایي چې سوداګر سنجې لري.
پیسې استول د کورسپاندن بانکونو للیارې جنسه لې خورځې په بار کې نیسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشانو په ورته وخت کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. جزئیات فیروزی عزیزی پراپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواوو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لازیاتې سوله ییزې خوندي لیدنې، د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړي. له دغې ناستې په خپور شوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا درامنځته سوي ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشدد ډکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې داعش او القاعدې ډلې ترڅنګ د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه بیلابیل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبان ردوي او وایي چې دوی هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ پېښولو اجازه ورنکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 ایلي ویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ایلي ویزل هغه کلنی راپور دی چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي پکې شامله ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت اور قرارت المحفوظ دی امریکہ اشغال کرو پاکستان کے خلق و خوب خلف کی عدل خلق و کورونا خلق و جائدہ دنا خلق و پتاسات آمن کے نو ضرور عام خلق و مختلف و طورن و زندان کی خاتو
دا بدا سی حال کی دا چی طالبانو پر خزو دنور و محدودیتنو ترچنگ دا خزو مخبتول هم اجباری کری دی. ہم دارنگا وران دی طالب بیان ذبیح اللہ مجاہد آزادی را دوسر خبرو کی ویلی دی بہت چاہتا دا افغانستان لخور دا نور ہی ودنو پر زد دا کارولو اجازه ورنکړي. خو په تیری غوی میاست کې له افغانستانه پر ازبکستان او تاجکستان د داعش ډلې د توغندي زوبریدونو تر سره کولو سره په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه تشویشونه زیات شوي دي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولیعهد سره د افغانستان په تړاو په جده کې پرون خبرې وکړې. د افغانستان موضوع ولې لا هم د نړۍ د مشرانو د غونډې د اجنډا برخه وي؟ په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی په دې نظر دی چې پر اوکراین د روسیې برید د افغانستان مسله نور هم مهمه کړې ده. پوهاند ساپی دا خبره داسې توضیح کوي.
د افغانستان موضوع ډېر ورته ډېر لایقه یو موضوع ده او وړو د اندېښنې وړ محلم دی جغرافیه د لحاظ او د اتحادیې د اروپا سره دا اندېښنه شته چې که افغانستان له لاسه لاړ نو دا ټوله ایسیا مونږ په لاس کښې به بیا نه وي، نو د ستراتیژیکو اهدافو دپاره یې هم سعودي سره هغه پلان چې په افغانستان کې موقت ډول سره زما په مطالعاتو چې لرم غواړي چې سعودي ټي په یو پاچاهي یا عبارت په نام باندې مستقر شي او جوړ شي چې هغو کلو پورې چې لکه دا اوس د بایډن تللی سعودي ته وایي چې په موډرنایزیشن د سعودي سره مشرانو سره خبرې کوي، نو تر څو چې موږ هم دې مرحلې ته رسیږو داسې یو پیټرن نمونه حکومت یا زحمت په افغانستان کې باید رامنځته.
د سعودي عربستان او د امریکا مشرانو په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقوقو موضوع سره هم تماس نیولی دی، خصوصا د کار او د زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان د ښځو حقوق د سعودي عربستان او د امریکا د پاچاهانو یا مشرانو لپاره مهم دي؟
د بشري د حقوقو په مجموع کې چې د شمادي په 1943 کال کې لاندې بیانو کنوانسیونونه لري، بیا په دوه بخشو په 1948 کې اجتماعي او کلتوري او فرهنګي حقوق د بشري او اقتصادي او سیاسي حقوق د بشري، دغه ټولو نه غرب او صرف نظر دی صرف هغه د اسلام په اساس چې دوی مجاز دي داسې لاړ شي او کار ته وکړي، لکه د ښځو او جنکیانو په مورد کې. په دې لحاظ دوی بشري کوي چې هغه یو نسل دی، او دا متل همیشه یادوي، علماو یاد کړی ده، او زوته یم په دې کې وایو چې که یو نارینه عالم کېږي یو نفر به عالم شي، که یو ښځه عالمه کېږي ملت به ټول عالم شي. نو په دې لحاظ باندې په دې پافشاري لري چې د ټول بشري حقوقو جملې نه دا دوه ومني، اسلام ته هم مانې نه دی، مونږ د سره راځي کېږو دا یو لاره زمونږ د اسلامي امارت د آئنده لپاره دوی یو څراغ خپله ورکوي چې که داسې وشي بهتره به وي، چې دا یې بالاخره بیا په رسمیت پېژندلو ته هم لار خلاصولی شي.
سره له دې چې طالبانو ټینګار ویلی دي چې د افغانستان له خاورې نه به بل کوم هیواد یا امریکا یا متحدینو ته کوم ګواښ نه متوجه کیږي او دوی به اجازه ورنه کړي، طالبان کوم ګامونه کېدای سي واخلي او سیمه ایزو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي؟
دوی په ځان مطمئن دي چې موږ خارجي ترورستان هم پېژنو، حتی داعش هم پېژنو، اما مخالفي جګړه مو سره کړې، بیا یې مونږ سره کوو. یعنی دې بدیل ته که فتح چې فکر وکړي چې روسان به راشي راولېږي دلته، دې خبر تروریزم افغانستان ته ونیسي، یا پاکستان به راولېږي، یا ایران به راولېږي، یا خپل امریکا به راولېږي چې دا شل کار دلته و چې تروریزم د افغانستان نه ریښه یې قطع کړي، دا یې ونشول کولای. او طالبانو دا ویلي چې مونږ یې نه پرېږدو، او مونږ دلته کوم قوت دی تروریزم به بین المللي یا کوم ارګنایزیشن منظم نه لرو، نه وینو، نه دې پرېږي چې دوی وکولی شي دا حملې او بیا څه خاصه چې د افغانستان نه نورو هیوادو ته صادر کړي او کار پرې وکړي، دا یې تضمین کړی دی. او په دې باندې هم طالبان چې ټینګ ولاړ دي چې نور هم پې ټینګ ودرېږي، دا د افغانستان ملي منافع هم دي، اداري توامیت هم دی، او د واحد ملت جوړولو آینده هم سرنوشت تعینوي.
د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ چپی درې ولسوالي سیلاب ځپلې شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د نورستان په واما او د کونړ چپی درې ولسوالي کې لاس ورځې مخکې سیلابونو اته تنه ووشل او ګڼ مالي زیانونه یې خلکو ته واړول. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په ځمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سړکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، ترړلې ځمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسالک، د تاړهګل، د مجید کوټ کڅ، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخ نقصانات ور پکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو، او خلک نهایت مشکلات سره لاس و ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړي چې بیا رغولې د ولس له وسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوو اونیو کې کوم سیلابونه راغلي دي، خلکو ته کوم زیانونه اړول دي، دا د دیو د وس او د توان نه بهر دي. زراعتي ځمکې خوړ مکمل تخریب کړي دي، کوم فصل چې دی هغه هم خراب کړی دی، د هغو کوم دیوالونه چې دي تړلي هغه هم ختمې کړي دي، خلکو ته هم زیان اوښتی دی. یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې د دغه سیلاب له امله وفات شوی دی، یو دوه کسان زخمیان دي، یو په اوتله کې او بل هم په دیګل کې.
د چپې درې اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست کانګرس رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس زیانمنو شو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده.
دغه د مرستندویه ادارو ټولو سره موږ د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید څه وکړی شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
او دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولی شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تاسو د ازادي رادیو د خبرو شویو راپورونو متن لوستلی شئ. کوم مطالب چې په ازادي رادیو کې تاسو د ورځې په ترڅ کې اوري هغه مطالب تاسو په ازادي رادیو ډاٹ کام کې موندلی شئ. همدارس ویډیوي راپورونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو کتلی شئ. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې یو شمېر افغانان د خوراکي موادو او سون موادو د بیو له پورته کېدو شکایت لري. علت یې څه دی؟ موضوع مو د اقتصادي چارو لوی کارپوه ازرخ شافیزي سره څېړلې ده. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره یې نن د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو د مرسته اعلان وکړ. دا مرسته به د منځني ختیځ په هیوادونو او د افریقا په شمال کې په هغو هیوادونو باندې چې د خوراکي موادو د بیې له کمښت سره مخامخ دي ولګول شي. جو بایډن نن د عربستان په جدي شهر کې د خلیج د مشانو سره یو ځای او همدارس د عراق او مصر له مشانو سره په سرمشیزه کې برخه واخیسته. د پرون په جدي کې د سعودي عربستان له پاچا او نورو مشانو سره وکتل. د پرونی کتنې تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جدي ته د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفره وروسته خبره شوه د ایران له لوري د اتمي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره درې ساعته خبري وکړي. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبره کړې ده ویل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونو سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړې ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټي روغ بډ ور سره وکړ. خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا ل آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د زیمبابوې او هالند کرکټ ملي لوبډلو پرون د 2022 کال د شلو ورونو د نړیوال جام د غرابي سیالیو په نیمه پایلو کې لوبي وګټلې او په دې سره په استرالیا کې د نړیوال جام سیالیو کې خپل ځای پیدا کړ. زیمبابوې په نیمه پایلو کې د پاپو نیوګینی او هالند بیا د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته ماتې ورکړې. زمبابوې په خپل نوبت کې په شلو ورونو کې 109 نوي منډې کړې وې، خو مقابل لوبډلې بیا یوازې 122 منډې وکړې. په عین حال کې بیا امریکا د هالند لوبډلې ته په نیمه پای لوبه کې یوازې د 138 منډو هدف ورکړی و چې د لوبې په شلو ور کې په داسې حال کې پوره شو چې هالند یوازې درې لوبغاړي سوځېدلی و. یو شمېر افغانان د خوراکي او سون موادو د بیو له پورته کېدو شکایت کوي. دوی وایي بې وزلي ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او د خوراکي موادو بیې په ډېرېدو دي. تېره چهارشنبه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یوه راپور کې په افغانستان کې د افغانانو په ژوند د بدو اقتصادي اغېزو په تړاو خبرداری ورکړی و. جزئیات په دې راپور کې.
مدینه سنگارونکې ده او د خپل کور د شپږ تنو مسؤلیت او نفقه ورتر غاړې ده. دا پیغله وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې کار بند شو او اوس د خوراکي او سون توکیو د پلور توان هم نه لري. هغه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورځ تر بلې د خوراکي او سون توکیو د بیلو پورته کېدو شکایت کوي.
سنگارتون می درلود، کار روزگار می خوه، د ژوند ورځنی لګښتونه می د خپل خوایند لپاره چمتو کول، خو لکه چې طالبان واکمن سول کار روزگار نسته. یو څو وخت آرایشګاه و، خو وروسته به هر ورځ طالبان زموږ دروازې ته راتلل چې آرایشګاه بند کړی او موږ ته مالیه راکړي. د ورځې به درې تر څلور ځله راتلل، هر یو ته مو مالیه ورکوله، کومه مالیه نه ورکوله به د ورځې به موږ راوسته.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې نجونې او ښځې د زده کړو سربیره له کار کولو هم منع شوي. د طالبانو حکومت تورن دی چې نه دی توانېدلی د افغانستان اقتصادي وضعیت مدیریت کړي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې او همدا ډول نورو خیریه بنسټونو او هیوادونو ورسره پریمانه مرستې هم کړې دي. خو مدینه ادعا کوي چې پر دوی مرستې هم په عادلانه ډول نه دي ویشل شوي. عقیله یوه بله میرمن ده چې په مخکینی حکومت کې ګندون کې وه او له دې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ګټله، خو اوس بېکاره ده. دا میرمن وایي میاشتې کېږي چې د کار په هڅه کې ده، خو دا چې طالبانو پر ښځو کار بند کړی نه ده توانېدلی کومه دنده پیدا کړي. هغه وایي د طالبانو په حکومت کې امنیتي او اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی.
د اسلامي امارت راتک سره وضعیت ډېر خراب شوی دی. د لومړنیو توکو بیې ډېرې پورته شوي دي، د وړو او غوړیو بیې ډېرې پورته تللي او امنیتي وضعیت هم خراب دی.
له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه خبرداری ورکړی. د سره صلیب نړیواله کمیټې د چنګاښ په 23مه نیټه په یوه راپور کې وویل چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ډېرو خلکو ژوند تر اغېز لاندې راوستی. په دې راپور کې راغلي و چې 2021 کال د جولای راهیسې په افغانستان کې د خوراکي او نورو توکو بیې له 55 یو سل اووه سلنې ته پورته شوي دي.
په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې ولې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوي د غړي آزرخ شافیزي نظر واخیسته.
یو دلیل دا دی چې په بینالمللي سطح هم دا قیمتونه جګ شوي دي، حتی په امریکا او اروپا او په نور هیوادونو کې هم قیمتونه جګ دي. بینالمللي نرخ هغه شی نه دی چې پخوا و. دوهم دلیل دا دی چې موږ پخپله تولید نه لرو، مصرف لرو، ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردوو په شمول د غنم او اوله. په دې خاطر باندې موږ بیندلی مارکیټ سره موږ تړلي یو. کله چې هلته قیمتونه جګېږي دلته هم قیمت جګېږي. دریم دلیل دغه دی چې تقریبا 10% افغانۍ د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو څه مهم مسله دغه دی چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات چوي دي. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د خلکو شکایت دا دی چې د ډیرو شیانو بای سیده چې تاسو اشاره وکړئ چې په نړۍ کې هم د ډیرو خوراکي موادو بای لوړې شوې دي، خصوصا د اوکران جنگ ډیر اغیز کړی دی او خصوصا هغو هیوادونو ته دا مسله ډیره متوجه ده چې له اوکراین او روسیې څخه واردات کول او اوس یې نشي کولای. لیکن افغانستان داسې ویل کېږي چې لا دا ستونزه نه لري. تازه د پیټرسبورګ په کانفرنس کې اقتصادي فورم کې یو شمېر افغان سوداګرو چې ګډون کړی وي هغوی له روسانو سره قراردادونه کړی دي چې په ارزانه بیه به غنم واردوي. نو شاید له نړیوال بازار سره څخه افغانستان متاثر وي، خو دومره ډیر نه لکه هغه هیوادونه چې په مستقیم ډول له دغو هیوادونو څخه پخوا واردات کولای شوی او اوس یې نشي کولای. اما فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت هم مالی ډیر لوړی کړی دي؟
خو ډیر درایل شتون لري. یو بل خو د کاست اف بزنس یا قیمت او شته د تجارت په افغانستان کې ډیر زیات شوی په دې چې مونږ د سویفت سیستم سره ګټه نشو پورته کولای. دا سوداګر چې خپل د مال د اخیستل لپاره پیسې لګوي نو مجبور دي چې د پت یا حوالې له لارې دا کار وکړي چې هغه لګښتونه ډیر زیات دي. مثال په توګه په یو میلیون کې مخکې $15 یا $10 ورکول خپل حساب صحیح ترانسفر کول، اوس د یو میلیون لپاره $15,000 باید پیسې ورکړي چې صراحه د ټیټي دا قیمت د تمام شد د سر زیاتی. او بل دا بدلیزونه چې په افغانستان باندې دي د ځینې عادي لارې ګټه پورته کولی نه شو، مجبور یو چې د نور غیر مستقیم لارې ووهو. او دا ټول د تجارت د تمام شد نرخ جیګی.
لیکن یو شمیر خلک وایي چې کله د بایو د جنسونو بای لوړ شي سوداګر قیمتونه لوړوي، خو کله چې بیرته ټیټ شي، مثلا دوی د تیلو یا د ځینو نور موادو یادونه کوي چې کله په نړیوالو بازارونو کې قیمت ټیټ شي سوداګر بیرته نه ټیټوي، هماغه لوړ قیمت ساتي له ځان سره.
داسې دي چې مونږ په انټرنیټ کې بینلی مارکیټ سره نخلول شوی یو، اما په عمل کې د مارکیټ سلری یو مارز وکړ چې یو پیسې استول د کورسپاندن بانکونو لالياري څنګه سلوي خورځي په بار کې نیسی، یعنی تر څو چې مال د ازي د 2-3 میاشت په بار کې نیسی. مال چې راورسیدل نو هغه مال تر هغه وخت پورې چې خرڅیږي هغه نخ باندې خرڅیږي چې دا تمام شوی ورته. او یو څه داسې استفاده جو خلک هم شتون لري چې متاسفانه کوم کې هم داسې نیمګړتیاوي شته دي، او ځینې خلک یو مافیایي کړی هم داسې شتون لري د سوداګر په منځ کې چې هغوی د خلکو د مجبوریت څخه ګټه پورته کوي او غواړي چې ډېر پیسې ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوي غړی آزر اخش حافظي
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې ورسیو تر رسیدلې په پاتې څو دقیقو کې چې لرو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه د سره شریکو. دا غو پیغامونه دي چې مشته ثبت کړی دي.
زما دا پیغام دی در لوټفورو چارواکو پر ورسی د باغرام پولیسوالۍ د ګری پښیمه کې د کولرا مرض پیدا شوی ډیر جدید وروره. نو دغه لولپوري چارواکي دي توجه ورته وکړي د یو دوا او د یو شي کلینیک ته ورته پاله کې د خلک ډېر د مشکل سره دي، ډېرې وژلې دي، ډېر وسالن پخته دي.
سلامونه ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن مې خیر راپور واورېدی چې ډېر خوشنونکي او زړه بوګنونکي وو. هغه دا چې طالبانو د دارالامان ماڼۍ څخه مدرسه جوړه کړې ده. هغه ماڼۍ چې سوونه کلونه وړاندې جوړه سوې وه، مجاهدینو د جهاد له برکت هغه سروي سروي او غلبیل غلبیل سوه. ما څو کاله وړاندې بیا هم په میلیونونو افغانۍ باندې هغه جوړه، او د افغانستان د سلمې کلیزې د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت باندې هغه جوړه وي. پتې تاسو امانن ورځ طالب د دارالامان ماڼۍ څخه مدرسه جوړوي. دلته د مدرسې، مسجد، مکتب هیڅوک خلاف نه دي، اما هر څه خپل حد حدود لري. دومره ودانۍ نه وي چې طالبانو دغه څخه مدرسه جوړه کړې وي چې دوی ولاړه دارالامان ماڼۍ کې مدرسه جوړه کړه.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. نوم مې محمد نجیب مزید ده، خوست ولایت نه. که څه هم په ټول افغانستان کې د برق ستونزه شته، خو په خوست کې بیل خصوص په خوست کې ډېره ستونزه ده. موږ د دولتي چارواکو څخه یې غوښتنه ده د حکومت څخه چې موږ ته برق راولي خوست ته، ځکه چې هلته بیخي زیاتې فابریکې شتون لري. دلته مثال بیخي زیاتې کارخانې دي، برق نشته، خلک په ستونزو سره مخامخ دي. موږ ته باید برق را په وخت سره ورسول شي، ځکه چې که چېرته برق نه وي نو موږ غټې ستونزې غټې پروژې له منځه بیا ځي.
وعلیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. زه ابراهیم دولتزه یم. رنگا رنگا زابونه په افغانستان کې نه پوهیږم چې ملت ملامت ده، ملت ګناهګار ده. حکومت کله زلزلې، کله بارانونه، کله طوفانونه، قیمتیانې، دا به زموږ اعمالو پورې. موږ چې توبه الله ته ونه باسو صادقانه، خپل زړونه، خپل ژبه، خپل فکرونه، خپل قیادت سم نکو، موږ هیڅکله ښه ورځ ونه یو. افغانستان کې هر وخت جنګونه، بربادي، قیمتي، دا څه حال اوس پکې کورولاب کې را پیدا شو. بعض ولایتو کې شل کسه وژلي دي، او الله دې هغه وبخښي، او الله دې نور د پیټکې ورته کېښودل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.